د مازیګر څلور بجې سیدا ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم پروګرام ته بخیر راغلاست. دغه خبرونه مو تر پنځو بجو پورې ده. تر پنځو بجو پورې به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه تاسو ته د نن ورځې پر خبري مسایلو رپورټونه وړاندې کړو. په دغه خبرونه کې به د ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لري. نو کوم رادیو ته پیغامونه راستولې دي لطفا د پروګرام په جریان کې دغه پروګرام د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په تمه اوسه. د خبرونه په پایل کې به خبرونه ولرو. د پاکستان یو محکمه د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف په کور کې د نظربندۍ موده د نورو 14 ورځو لپاره وغځوله. د کوردي یاغیانو او انقره ترمنځ د سولې د معاملې پر اساس د یاغیانو لمړی ډله د عراق شمال ته ورسیده، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د توري بهیرې په سوچي شار کې خبري پیل کړې. دا د نړیوالو خبرونو مهمو خبرونو سرلیکونه وو. اول به جمیله زمان، مازرت وړم نجیبه زمان، تاسو ته د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړې.
کابل شاروالی وای پلان لري په دې شهر کې یو شمېر هغه ودانی چې په غیر معیاري ډول آبادی سوي ویجاړ کړي. د افغانستان د کارګرانو ټولین له ایران سره پر پوله د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د لسو تنو وژنه او د یو شمېر نورو ټپي کېدل وغندل. چارواکي وایي په هلمند کې نن په دوو بیلو چاودنو کې شپږ ملکي کسان وژل سوي او د دوو پولیسو په ګډون یې لس نور ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. کابل شاروالی وای پلان لري په دې شهر کې یو شمېر هغه ودانی چې په غیر معیاري ډول آبادی سوي ویجاړ کړي. د کابل شاروال محمد یونس نواندیش د سیشن په ورځ په وی خبري غونډه کې ویل چې په کابل کې او یا په سولو کې ودانی په غیر پلاني او غیر معیاري ډول جوړ سوي دي. نواندیش ویل په دې کې به هغه ودانی وران کړي چې د نړیدو له خطر سره مخ دي. نو موري ونه ویل چې څومره داسې ودانی ست چې دوی د ورانولو اړتیا ویني. د افغانستان د کارګرانو ټولنې له ایران سره پر پوله د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د لسو تنو وژنه او د یو شمېر نورو ټپي کېدل وغندل، او له دولت یې وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د دې ټولنې مسؤلینو نن په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان دولت باید له هیواده بهر د افغان کارګرانو حقوق تضمین کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې مسلې تر اوسه دوه ځلې په کابل کې د ایران سفیر ورغوښتی دي. څو ورځې مخکې ایرانیو پولیسو ځواکونو نو په یو شمېر هغو افغانانو ډزې وکړې چې غوښتل یې ایران ته د کار لپاره ولاړ سي. د کارګرانو د ټولنې د معلومات له مخې په دې پیښه کې لس کسان وژل سوي، نه نور ټپیان او دوه اتیا تنه لا درک دي. چارواکي وایي په هلمند کې نن په دوو بیلو چاودنو کې شپږ ملکي کسان وژل سوي او د دوو پولیسو په ګډون یې لس نور ټپیان کړل. د هلمند امنیتي قوماندانې مرستیال محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار مارجه کې یو ټونس ډوله موټر د سړک د غاړې پر ماین ور برابر سوی. هغه زیاته کړه چې په دې چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې په همدې ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په یوه میله کې چاودنه سوي چې له امله یې درې ملکیان وژل سوي دي او د دوو پولیسو په ګډون نه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. جاپان د افغانستان د لویو لارو د ساتنې او څارنې په خاطر د دیرش میلیون ډالر په ارزښت ثقیله وسایط له دې هیواد سره مرسته کوي. د دغه وسایطو د مرستې موافقه لیک نن په کابل کې د فایدامې وزارت مسؤلانو او د جاپان د سفارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سوی. د فایدامې وزارت د سړکونو د ساتنې او څارنې مرستیال احمد شاه وحید هیله مندي وښوده چې د دغه وسایطو په پیرولو سره به په سختو لارو کې د خلکو ستونزې هوارې سي.
دغه وسایط چې پیرل کیږي د یو سلو شپږ په شاوخوا کې دي. په هغو سیمو کې چې سختې لارې لري وبه ویشل شي، او د پاکوالي په برخه کې به موږ سره مرسته وکړي، او هیوادوال به د ژمي په ورځو کې له ستونزو سره مخ نه وي.
د فواید امې وزارت وایي چې له دې وسایط څخه به په یو شمېر ولایتونو کې کار واخیستل سي. د خبرونو پای
ل نجیب زمان نه پمننه چې کورنی خبرونه وړاندې کړل. دا هم د سیمې ځاو نړیوال مهم خبرونه. د پاکستان یو محکمه د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په تړاو د پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په کور کې د نظر بندۍ موده د نورو 14 ورځو لپاره وغځوله. په راولپنډۍ کې د تروریزم ضد چارو محکمې نن د غراز د مشرف لپاره د ضمانت غوښتنه هم د مې تر شلمې پورې وځنډوله. په پخوانی پوځي حاکم تور دی چې بېنظیرې ته یې پوره امنیت نه و برابر کړی او نوموړی د 2000 کال دسمبر میاشت کې په راولپنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ووژل شوه. مشرف دا تور رد کړی دی. په مشرف باندې د قاضیانو د لرې کولو، په 2000 کال کې د اضطراري حالت د اعلانولو او په 2006 کال کې د بلوڅو د قومي مشر اکبر بوکدي د وژلو تورونه هم لګېدلي. مشرف دوه میاشتې وړاندې د مې د 12 انتخاباتو کې د ګډون په هیلې له بهر څخه وطن ته ستون شو، خو په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تورې بهیرې په سوچي خار کې خبرې پیل کړې. پوتین د نن ورځې د غونډې په پیل کې وویل د دوی خبرې به په خاص ډول د سوری په اړه وي. تمه ده چې نتنیاهو به د مسکو لخوا د سوری حکومت ته د S-300 توغندیو ضد سیستمونو د ورکولو د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دا معامله به بې ثباتي رامنځته کړي. نتنیاهو په داسې حال کې د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري چې د سوری د شخړې د سیاسي حل په مقصد له مسکو سره نوي ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به هم د اونۍ په وروستیو کې مسکو ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د سوری په اړه د مسکو او واشنگتن په ملاتړ خبرې ممکن د جون میاشت کې پیل شي. د کوردی یاغانو او انقره ترمنځ د سولې د معاملې پر اساس د یاغانو لومړی ډله د عراق په شمال کې د حرور سیمې ته ورسېده. د کوردستان د کارګر ګوند یاغانو دغې کوچنۍ وسلوالې ډلې ته نن په عراق کې د ګوند غړو هرکلی ووایه. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د انقره پر ضد 9 کاله د ازادۍ مبارزه وکړه او شاوخوا 15,000 کسان پکې ووژل شول، خو دا مهال له ترکیې سره د یو تړون پر اساس خپل جنګیالي عراق ته وباسي. په مارچ میاشت کې د دې ګوند بندي مشر عبدالله اوچالان د اوربند او له ترکیې څخه د شاوخوا 2000 جنګیالیو د ایستلو اعلان وکړ. ترکی چارواکي وایي د سوری پولې ته نږدې د دوی ورکه شوې جنګي جټ الوتکه غورځېدلې ده. د عثمانیه ولایت والي جلال الدین جراح وایي د لټون ډلې د دوشنبه په شپه د F-14 جنګي جټ الوتکې ځینې برخې په غرونو کې وموندلې. دا غرونه د سوری له پولې څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پراته دي. د عثمانیه والي وایي د ژغورنې ډله لا هم د الوتکې د پیلوټ لټون کوي. پیلوټ د الوتکې د غورځېدو پر مهال په مخابره کې ویلي و چې ځان یې غورځولی دی. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د امریکا د متحده ایالاتو عدلي وزارت دوه میاشتې په پټه د دې اژانس د خبریالانو او سرلیکوالانو ټلیفونونه ثبت کړي دي. اژانس وایي دا عمل د مطبوعاتو په فعالیتونو ستر او بې مثاله یرغل دی. د اسوشیټډ پریس اژانس رئیس ګیری پروویډ د دوشنبه په ورځ د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ته د یو لیک په واسطه اعتراض وکړ او وایي حکومت په نامشروع ډول له کومې خاصې پلټنې پرته معلومات ترلاسه کړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د رئیس مرستیاله او عمومي سرلیکواله کاتلین کارول د حکومت د عمل په اړه وایي
In these 20 phone lines over 2 months, thousands of calls would have been made.
د ټلیفون په دغه شلو لاینونو کې په تیرو دوه میاشتو کې په زرونو مکالمې شوې او په دې کې د عمومي فاکس شمیره او د اسوشیټډ پریس اژانس د دفترونو شمیرې شاملې دي چې له سلو زیاتو ژورنالیستانو سره په کې خبرې شوې دي. د امریکا حکومت ندی ویلي چې ولې د دې اژانس د خبریالانو ټلیفونونه ثبت کړي دي. چارواکو مخکې ویلي وو چې د امریکا لوی څارنوال د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا د 2012 کال د مې په اومه په یمن کې د تروریزم ضد عملیاتو د افشا شوو معلوماتو په اړه تحقیقات کوي. او دا هم یو روغتیایي خبر. د امریکا د هالیوډ مشهوري لوبغاړي انجلا جولی په ډاګه کړه چې د سینې د سرطان د مخنیوي په مقصد خپل دواړه تیلې ریکړي دي. و د 10 کلنې فلمي لوبغاړي په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د خپلې پریکړې په اړه یوه مقاله لیکلې او وایي وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې ډاکټرانو ورته وویل په وجود کې د یو خراب جین له امله په سلو کې 80 د سینې یا تی او په سلو کې 50 د رحم د سرطان خطر شته. انجلا جولی په مضمون کې لیکلي چې مور یې د 50 کالو په عمر د سینې د سرطان له وجې مړه شوې وه. دا مشهوره فلمي لوبغاړي وای غواړي نورې ښځې چې د سینې یا تی د سرطان اندېښنه ورسره ده روغتیایي معلوماتو او مشورې اخیستو ته وهڅول شي. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وای په کال کې شاوخوا 400,000 ته 50,000 ښځې د سینې د سرطان له امله مري چې اکثره په بېوزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې دي. دا د دې سات مهم نړیوال او سیمه ییز خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مشهورو ښارونو د هوا حالات.
د کابل په شمول د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د څلیر ساعتونو لپاره چې د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټل لاس په کندهار کې باسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه 15 دیرش ټیټل په هرات کې باسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه 2 دیرش ټیټل پاړس په مزار شریف کې باسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه 1 دیرش ټیټل ولس او په جلال آباد شهر کې باسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 4 دیرش ټیټل درويشت
ماسی ګرڅلور بجه او لاس دقیقې د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو پورې ده. تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د خبرونه کې به تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال جاوید لودین سرګندونی واوري چې وايي په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو خبرسته د وقوي حکومت رامنځته کېدل دا هیله پیدا کوي چې له افغانستان سره به هم دغه هیواد همکاري زیاته شي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د لوی څارنوالۍ د چارواکو سرګندونی واوري چې وايي د افغانستان د مالیه وزیر باید د حقوقو د ولسی جرګې د حقوقو وکیلانو په اړه دوی ته قانوني اسناد وړاندې کړی چې پرون په جرګه کې د مالیه د وزیر لخوا تور نور باندې ولګول. په همدې خبرونه کې بووري چې د جاپان حکومت د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مرستې کړې دي. د پاکستان انتخاباتو په پاکستان کې وروستیو سیاسي پرمختګونو ته مهمه کتنه کړې ده. په دغه پروګرام کې به ووري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ځي او دا چې د هند له نظره له پاکستان سره د هند د اړیکو د شکېدو پړه څه خوشبيني موجوده ده. په همدې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین وايي په پاکستان کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یو قوي حکومت رامنځته کېدو نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکېدو او د همکاریو د پراختیا لپاره هم یو مناسبه زمينه برابرولای شي. جاوید لودین نن دا خبر د افغانستان او پاکستان د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپایي هیوادونو په شمول 50 غړي لري. جاوید لودین شکایت کړی چې له پاکستان څخه د همکاري په برخه کې د کابل زیاتې هلي ډېر کله لم یوسی سره مخامخ شوی دی او د دواړو هیوادونو روابط په شدت د بیا غور او دقت لپاره اړتیا لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مستیال ویلي چې په پاکستان کې د یو قوي حکومت رامنځته کېدل د دې لپاره ش امکان برابروي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشه همکاري د هڅو یو نوی صفحه راوړول شي. په پاکستان کې د شنبه په ورځ په پارلماني انتخابات تر سره شول. داسې ویل کېږي چې تر بل هر وخت زیاتو پاکستانیانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وو په دغه انتخاباتو کې ګډون کړی وو. جمهور رئیس حامد کرزی په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ګوند د بری مبارکي ورکړاو هیله څرګنده کړه چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ نوې حکومت به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره زمينه مساعده کړي. نواز شریف ویلي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو په وتلو کې له امریکا سره همکاري کوي او له هند سره به د پاکستان د روابطو د شکېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. خو د افغانستان لپاره به د نواز شریف په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت پالیسي څه ډول وي په ازادي راډیو په خبرونو کې به د نن ورځې په جریان کې په دې ارتباط ځانګړي رپورټونه واوري.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د مالیه وزارت څخه غوښتنه کړې چې ډېر ژر د ولسی جرګې د حقوقو وکیلانو په اړه اسناد دوی ته ورواستوي چې مخکې تورونه ورباندې لګول شوي دي. د لوی څارنوالۍ مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل کله چې د تورونو سوي وکیلانو په اړه دوی ته اسناد رسمن ورورسېدل دوی به خپلې څېړنې پیل کړي. د افغانستان د مالیه وزیر پرون د ولسی جرګې پر یو شمېر وکیلانو د وړو او د شرابو د قاچاق او همدارس په اداري فساد کې د لاس ترلودو تورنل قبول دي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند د افغانستان د لوی څارنوالۍ له چارواکو سره ژغدلې او ځینې نور معلومات هم راټول کړي دي. په رپورت کې به واورو.
د افغانستان د لوی څارنوالي مسؤلین وایي هر کله چې د تور نسو وکیلانو په اړه دوی ته دقیق اسناد ورولېږل سي نو په دې اړه به قانوني کارونه پیل کړي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان له مالي وزارت څخه وغوښته چې ډېر ژر چې لوی څارنوالۍ ته په دې اړه اسناد ورولېږي.
کوم موضوعات چې پرون په افغانستان د ولسي جرګې په عالمي مجلس کې چې بس د وزیر صاحب مالیه له خوا هغه تورونه چې په وکیلان باندې هلته ولګول سره تر اوسه کوم رسمي مکتوب بیا کوم شواهد مدارک د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلي نه دي. هغه ادعاو په مجلس کې څارنوالۍ شواهد مدارک ته ضرورت لري او هغه پر اساس بیا کولی شي چې یو دوسیه ته مسیر قانوني ورکړي. موږ آماده یو چې همه جانبه قانوني څېړنه وکړو چې دغه حقایق برملان سي، ملت ته هم معلوم شي او بالاخره نهایي تصمیم تاسو ته وویل شي.
شغلی عزیزی وای د مالیه د وزیر لخوا د ولسترګ پر شپږ وکیلانو له تورن مخ کې دوی ته ایواز د یو وکیل د شرابو د قاچاق دوسیه ورسېدلې او څېړنې پر کوي. د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبه پورز د ولسترګ په عمومي غونډه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او لده څخه په غیر قانوني غشتونو تورن کړل. نو موړي په دې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استاذي اج ظاهر قدیر، د کندهار د استاذي محمد نعیم لالي حمیدزی، د فراه د استاذي سمیع الله سمیم، د بغلان د استاذي محمد عظیم محسنی، د غزنی د استاذ عارف الله رحمانی او د پکتیکا د استاذ محمود سلیمان خیل نمونه واخیستل. د مالیه وزیر شاغلی زاخیلوال په همدې غونډه کې ولسترګته د استیزه لپاره غوښتل سوی و چې د استیزه له بهر خبرې لري راووتی، خو تورن وکیلانو بیا د نوموړي څرګندونه رد کړي او هغه لغراز ډکه کې وبللې. د چارو پوهان هم د اداري فساد او نور غیر قانوني کارونو د مخنیوي لپاره د مالیه وزارت لخوا لوی څارنوالۍ ته د تورن وکیلانو په اړه د اسناد پر لیږلو ټینګار کوي. د دغه پوهان لړلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته ویل
کوم شواهد او اسناد او مدارک چې د مالیه د وزیر سره په دې برخه کې موجود دي هغه باید زر تر زره د افغانستان لوی څارنوالۍ ته لاړ سي او د افغانستان لوی څارنوالۍ د اساسي قانون د 1323 مادې په اساس باندې د دغو قضایاو په برخه کې تحقیق پیل کړي او دغه کسان باید محاکمه شي. که چیرې په دې برخه کې تحقیق ونه شي، د دوی په وړاندې دعوا اقامه نه شي او دا خلک محاکمه نه شي، زه فکر کوم دغه ډول موضوعات نه یوازې دا چې د خلکو په وړاندې به د دولت بې اعتماده کوي عملي کومه ګټه نشته.
تر دې مخکې هم په ولسترګه کې له اداري فساد څخه شکایتونه کېدل، خو په مخامخ ډول د هغو وکیلانو نمونه یادول او رسوا کول بې ساري عمل و. د افغانستان د کورنی چار وزیر هم تور لګولی چې د ولسترګې غړو ورته د خپلو غشتونو او کارونو لپاره په څو میاشت کې 15,000 غشتونه ورکړي دي. د مالیه د وزیر لخوا په فساد د ککړ وکیلانو د نمونه رسوا کول عامو خلکو هم ستایلي او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو لکه فیسبوک کې له نور چارواکو هم غوښتي چې د مالیه د وزیر په څیر دي د هغو وکیلانو نمونه رسوا کړي په غیر قانوني کارونو کې ښکېل دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو که تاسو انټرنیټ لرئ نو تاسو کولای شئ چې په ډیرو لارو له ازادي رادیو سره تماس ټینګ کړئ. په هر حال راځو د خبرونی بل مطلب ته چې د کابل څخه د افغانستان د کارګرانو د ټولنې د وروستي اقدام په اړه دی. د افغانستان د کارګرانو ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په جدي ډول دي د ایران له حکومت پوښتنه وکړي چې ولې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا لس افغان کارګر چې په غیر قانوني ډول د فرار لارې ایران ته دا وشتو په حال کې وو وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری په دې اړه رپورت لري.
ل ایران سره پر پوله د دې هیواد سرحدي ځواکونو لخوا د یو شمیر افغانانو له وژنې وروسته د افغانستان د کارګرانو ټولنې پر افغان دولت غږ وکړ چې په هیواد کې دننه او بهر د کارګرانو له حقوقو څخه دفاع وکړي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری دغه پیښه وغندله او وی ویل چې قربانیان ټول افغان کارګران دي. خاغلی قادری له افغان دولت ته وغوښتل چې د دغو وژل شوو، ټپي شوو او لادرکه شوو افغان کارګرو مسله له ممکنه لارو وڅېړي او پر وړاندې دې اقدام وکړي.
علاوه بر این که اتحادیه ملی کارگران
سربیره پر دې چې د کارګران ټولنه د عمل په تر ټولو شدید الفاظو غندي. د کارګران ټولنه د دې پیښې په اړه له دولت وضاحت غواړي. د افغانستان له اسلامي دولت نه غوښتل کیږي چې ژر تر ژره له هرې ممکنې لارې چې کیږي دغه مسله وڅېړي او هر هغه ګام د دې مسلې په اړه ورته اړتیا ده پورته کړي.
باید اقدام ګرځد.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې څه مو د وړاندې د ایران په سرحد کې د ایران سرحدي پولیسو پر هاغو افغانانو ډزې وکړې چې ایران ته د کار لپاره روانو. د کارګرانو ټولنه وایي چې په دې پیښه کې لس تنه وژل شوي، نه ټپیان او دوه اتیا تنه نور لا درک دي. پر دې مسلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر دوه ځل احضار کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سفارت ته د دې پیښې په اړه د افغانستان ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. نوموړي وویل اوس د دې هڅې روانې دي چې د پیښې د مړو جسدونه او ټپیان افغانستان ته انتقال شي. تر اوسه ایرانیو چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم ایرانیو ځواکونو پر پوله شاوخوا دیارلس افغانان وژلي وو چې په لومړي سر کې یې له پیښې انکار کاوه، خو وروسته له څو میاشتو یې د قربانیانو مړي د افغانستان دولت ته وسپارل. د افغانستان د کارګرانو ټولنه په عین وخت کې افغان دولت ته وړاندیز کوي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کارګرو ته د کار کولو زمینه برابره کړي تر څو دوی بهر ته له تګه منع شي. د کارګرانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس وخت په افغانستان کې له دیارلس میلیونو څخه زیات افغان کارګر یا بیخي بېکاره دي او یا هم په دوو اونیو کې یوه اونۍ ورته کار پیدا کیږي.
د افغانستان او ایران ترمنځ مو پورستیو په مسایلو باندې د شاه محمود شینواری رپورت واورید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دې لپاره دوی هڅه کوي چې د دغې پیښې په ترڅ کې د مړو شویو کسانو جسدونه افغانستان ته ولېږدوي او همداراز هغه کسان چې زخمیان شوي دي د پولي پورې غاړې ته هغوی افغانستان ته راولېږدوي. د افغانستان له بل ګاونډي سره به تاسو ته د وروستیو لانجو په ارتباط یو رپورت وړاندې کړو. د ننګرهار ګوشته ولسوالۍ ته نږدې د پاکستاني پوځي عسکرو د فعالیتونو او د افغانستان د سرحدي ځواکونو سره د هغوی د نښتو په وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د خلکو شدید عکس العملونه څرګند سول او نن هم د کونړ په مرکز کې خلکو مظاهره کړې وه او دوی د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د پاکستاني پوځیانو تعرض غندلی دی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې نن لسهاو تنه دغې مظاهرې ته ورغلي وو او د هغه جریانه رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو کسانو د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پرله پسې لاسوهنې، د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې د پاکستاني فوز د پرمختګ خلاف مظاهره وکړه. لاریون کوونکو د پاکستان د فوز او حکومت خلاف شعارونه ورکول. په کونړ کې د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن مظاهره کوونکو ته وویل نړیوالو او ګاونډیانو د خپلو شومو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره افغانان د قوم، سمت، ژبې، ګوندونو او په نورو نومونو ویشلي، یو بل ته په مورچو کې کینولي او خپل هدفونه ترلاسه کوي، خو اوس افغانانو خپل دوستان او دښمنان پیژندلي دي. پردي دي په دې پوه شي چې ټول افغانان یو موټی او یو قوت دي.
او څلور دیر شورایتونه نن په هغه احساسات راغلي دا ممکن نشته چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا هزاره دی او دا یو بل قوم ته منسوب دی.
هغه ویل وطن، ناموس او دین څخه ساتنه په هر مسلمان او افغان فرض ده او هر څوک چې په یاد لاره کې ووژل شي هغه شهید دی.
بهترین ستاسو کې هغه څوک دی چې د خپلې معاشرې نه دفاع وکړي، د خپل مال او د خپل جایداد نه دفاع وکړي. د دې نه بهترین څوک نشته. په هر شعبه کې، په هر ځای کې چې کار کوي باید د خپل وطن او د خپل اسلام نه کامل دفاع وکړي.
د کیرالی د ځوانانو د ټولنې مشر عاشق الله ویل دوی د خپل خاورې ساتنې په خاطر هر قربانی ته تیار دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان یو ولشت خاوره ونیسي.
نو سره ځوان په دې باندې مطمئن شي پیښې زمونږ دشمن څوک دی، زمونږ په منځ کې لاس وهنه څوک دی، داواله زمونږ څوک واړي کی ځوانان هم پکې مري. هنده یو شهید چې شو دی، شهید دی وطن لقب یا نوم وګټو، دی باندې د ځوانان څخه احساس پیدا شو را پاسې دل مونږ وطن لام تر لسره مو تړې مونږه مده د جنگ ته مونږ تیار یو. مشرف
د شهیدانو په چوکې د مظاهره پرې کړلی کولستل شو چې پکې د پاکستان له فوز استخباراتي شبکې او نوي حکومت څخه په کلک غوښتل شوی وو چې باید په افغانستان کې لاسوهنې بند کړي.
مونږ هیڅ چاته دې اجازه ورنکړو چې زمونږ په حریم تیرې وګړي.
دوی له نړیوالو هم وغوښتل چې باید په پاکستان فشار راوړي چې څو په افغانستان کې د جنگ د تودولو او د خاورې لنیولو لاس په سر شي.
ملګرو ملتونو نړیوالو ټولنو او په ځانګړ ډول د ناتو امریکا څخه په کلک غوښتنه کوو چې پر پاکستان هر ډول زور واچوي تر څو زمونږ د هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لاس واخلي.
په پریکړه لیک کې پاکستان ته ځوانانو ګواښ وکړ چې که چیرته خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي نو دوی بیا د خپلو خلکو او سرحدونو ساتلو لپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي.
په یو غږ له افغان دولت څخه غوښتنه کوو چې خپل پولې دې کلکې او سرحدونه دې ټینګ کړي او د اړتیا پر مهال دې په مونږ ولس او ملت غږ وکړي. د خاورې او ولس څخه د دفاع په لار کې د ملي اتلانو ځانمرګ شهید محمد قاسم د دانګام د شهیدانو نوې شوې څاڅکي وینې ته د درناوي او احترام سرونه ټیټوو.
په افغانستان کې د پاکستان خلاف مظاهری هغه وخت پیل شوې چې کله پاکستانی فوز د ننګرهار په ګوشته کې له پولې دی خوا راووختل او په دروازې جوړولو پیل وکړ چې دوه ځلې د دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه هم وشوه او په نتیجه کې افغان او پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو پورې دا تاسو په دغه خبرونه کې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه د وروستیو پرمختګونو رپورټونه واوري. اوس په خان محمد سیند په یو رپورټ کې راټووي چې د جاپان حکومت د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره څمرستي کړې دي.
د افغانستان د فائدامي وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې یو مرستندوی هیواد د لارو سړکونو د ساتنې او څارنې په برخه کې له دوی سره د دې ډول درنو نقلي وسایطو مرسته کوي. د جاپان له سفارت سره په دې اړه د فائدامې د وزارت د تړون له مخې هغه هیواد ژمنه کړې چې دې وزارت سره به د سړکونو د څارنې او ساتنې لپاره د 106 ارادو بیلابیلو نقلي وسایطو مرسته وکړي. د یادې مرستې تړون د سې شنبې په ورځ د فائدامې وزارت د مرستیال انجینیر احمد شاه وحید او په افغانستان کې د جاپان د سفارت د استازي نوري اشیدا ترمنځ لاسلیک شو. انجینیر وحید وویل
ای تعداد واسطه که خریداری میشه تقریبا حدود 106 واسطه تمام از در خط سبلوبور تقسیمات خواهد شد.
دا 106 ارادی واسطه چې اخیستل کیږي دا په 25 سبلوبور سیمو کې تقسیم شي او مرسته به وکړي چې سړکونه پر خلاص وساتو. د دې وسایطو په کارولو سره به د ژمي په موسم کې په سړکونو کې هیوادوال له ستونزو سره مخ نه شي.
د دې نقلي وسایطو مجموعي ارزښت 1.5 میلیون ډالر وښودل شو چې لوډر، ګریډر، اکسکواتور، ډمپټرک او داسې نور پکې شامل دي. د فائدامې وزارت وایي په هیواد کې شاوخوا 25 داسې حساسې سیمې شته چې د هیواد په اتو ولایتونو کې پراته او اکثره د ژمي په موسم او نورو طبیعي پیښو کې زیان مومي او سړکونه بندیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل دا وسایط به وکړی شي چې په ژمي کې د کلیو، ولسوالیو او مرکزونو ترمنځ د مالونو لیږدولو ته هم لارې پرانستې وساتي. په افغانستان کې د جاپان سفارت استازي نوري اشیدا وویل د دې هیواد لارې او سړکونه له سولې او ثبات سره هم مرسته کولی شي.
I believe these machinery equivalent to $30 million very important.
زباوریم دا ماشینونه چې ارزښت 1.5 میلیون ډالر کېږي ډیر مهم او افغانستان ورته ضرورت لري. زه خوښیم چې زموږ هیواد له دې مهم سکتور سره مرسته کوي. هلمنیم افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دې هیواد د سړکونو جوړولو ته ځانګړي بودیجه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د جاپان د سفارت د معلوماتو لمخې جاپان لتیرو یو لسکلونو راهیسی د افغانستان د سړک جوړونې لسکتور سره شاوخوا 200 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د فائدامې وزارت وای په هیواد کې یو لسکلونو راهیسی سباندې 1000 کیلومتر سړکونه په اساسي توګه جوړ شوی او په سباندې 25000 کیلومتر کریړ اچول شوی دی. خلک وای په هیواد کې د سړکونو د جوړونې چارې تر ډېر ځای بې کیفیته او اکثره نوي جوړ شوی یا رغول شوی سړکونه لګه موده وروسته بیرته خرابیږي. دوی همداراز د سړکونو د ساتنې او پر هغوی د سارنې لپاره هم د دولت زیاته توجه غواړي.
د جاپان حکومت د افغانستان د فواید عامې له وزارت سره مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته را استولې دي.
حمدلله وردګو څخه په پیغام کې وایي زه ل ولسمشر حامد کرزی غواړم چې د وردګو او میدان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه دلته ډیر ځوانان ډیر مفلس او پوروړي دي. بختیار سلیمان خیل لوزبین څخه لیکي موږ د کابل شاروالۍ د دغه پریکړې سره موافقه کوو چې غواړي غیر معیاري ودانۍ ویجاړې کړي. رشید الله خوست خلیکی موش په 1990 کال کې د 12م ټولګي څخه فارغ سو خو موش تر اوسه هم اسناد نه دی راکړ سوی. او احسان الله لغمانوی دلته د برق باندې چې